سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے تو ازنے اندیشنہ دا افغانستان امنیت تی زموگ او دو طول گاونڈیانو حسد آدھا چی حل تیو سیاسی جو
په لوګر کې پر پاکستان او طالبانو د افغان دولت د پلویانو سخت انتقاد.
نن تیر تا ورور راته دښمن کړی دی تا خدای دی عرفات ورځ باندې ما ته کې هری جوړی.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه عللی کولو په بدل کې د اویا میلیونه ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې او ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیځ کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه: د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخ ته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخ ته راغلو هغې نه ډېر تشویش درلودلو، نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضې اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیس سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله یې ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمي دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. حلیمي انتقاد وکړ چې د ده په حواله څه وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خپرې کړې وې. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړي دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرېښو چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګوونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو وډیرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبرې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي لکه نه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی، نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبریالان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبریالانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جین پینګ او یو شمېر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بیلاروس کې د ولسمشری ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1400 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړی چې سیاسي موقف ته یې ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشري ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بیلاروس کې د روسیې د بیلګازپروم بانک مشر و. په بیلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطن شوي دي. خلکو د 2000 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې لوکاشینکا په درغلې ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې دې کار د اروپایي ټولنې توند غبرګون پارولی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکې یکشنبه د اروپا کپ پای لوبې ته ووځي. بله نیمه پای لوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سږنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتلولۍ دعوهدارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د شپه د راپورونو لړۍ پیلو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لومړی ورزو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخښي ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همدارا زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. ښاغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو شایعات دي چې بخچي دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه محاصره وو تر ډېر وخته پورې. هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، نو یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغلل چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دې نه بیرته راغلي دي، یو ځای شوي دي. د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کېږي.
ښاغلی محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پولي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربند ته غاړه کېږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هیڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره د سولې مرکزی پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د اوسنی امنیتي وضعیت کابو کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همداراز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلاک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوه کې له طالب پلاوی سره په کتنه کې کړی دی. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه ته تللی. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له مرکزي پلاوی سره هم لیدلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او لدی بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینی لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمیر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرح جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوي راپورونه خپرېږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګوندیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اس یواز نے اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو حسد ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پیل نشي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ګورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمنه شي، متاثر
هو جاي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپل کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوه کې کینی. موږ به پریډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټا کی او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به منی
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای یې تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ لوګر په مرکز پل علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، میرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې و ګډونوال مولوي مهراب الدین وویل
نن تیرا ته ورور راته دشمن کړی دی تا خدای بیا رحمت په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی او زما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسیدونکی دی سودا اخلاص کې د چلاړ سي کور ته سبا اخترو کې هغه ته شهید دی زما د کانکور امتحان لپاره زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کوي تحصیل کوي چې د افغانستان جغرافیا لپاره خلکو مظلوم خلکو لپاره دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمې زوړی دا جهاد دی
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په ظلونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات نه باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالینی هم خلاص شوی په ازره کی چې څه ازره کی درلود هغه چور او تالان شو لیلام شو شنو طالب جانه کته د حکومت وکولو اراده لري دا د ولسوالی بلډینګ ولې خرابوي خو لکه سړی نسته پکې کینو حکومت وکړو داسې معلومیږي چې حکومت کول د دوی پلان نه دی د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د پنځلسو ملکي وګړو په ګډون څلرویشت کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومی افزې په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر څوارلسم ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاودنه شوی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، دولس پولیس او نه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین دوې بجې د ښار اومی افزې د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاودنه شوی ده چې یویشت نفره زخمیان د ملکي وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسېدلی دي. په زخمیانو کې دولس ولسي وګړي دي او پاتې نه نفره پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځای یو مړی او څلورویشت ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې پنځلس ملکیان او پاته پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې له امله یې د ډېرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرمه وه، ډوډۍ چې کوچیانو ساسر وخوړله بالا ګرده بیده وه، په خونې ته خون ته سره ننوته بالا کوچیانو وینانګر په خونه کې بیده یو دم درب سو چې درب سو بالا په خونه کې تاریکه سوله سره دوړې سولې بالا پرزی وې وکۍ وې شانو در کلکنان راله په ممینانو کې سره ومشتل دراب سے بالا مر مال ماتن دی سکڑی گرد کورونا بالا سر ناریس وی سر شون سر چغار بغاریس شون سر جڑل چرا وکھ شو تو لو پخونو کی مکل کنا بکشانو کی کوکی اوپر زی شان بنج وی نو بالا مش سر رب ودار رسول ب نور مو کورو تم مر روز واسطه پدا گور کور کور شیدان مومنا سی وی پشت چاپ شی پر سی پر خل گو خون رن لی دلی جی
تا زروان کور تا د پان روان یو دم غټ پټا وسو نو په دالات کې زه کورته رانم. کورته چې رالم هغه هندارې و دا و چې خدای و کشنیا مشنیا نه وخور سوي.
دغه کورته دی زما د ورور دی د ابرازي په نامه باندې دی چې مشهور په وسخیات دی. دا زما د ورور په کور کې کوم وخت کې چې دا انتظار صورت نیولی دی په دې وخت کې زموږ یو د ورور کور ودانه چې دا عمیکه زخمي سوی ده او یو بل ماشوم دی چې دا زخمي سوی اوس په صبخانه کې دی ورته دوی لاندې دي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
آزادی رادیو دو منظر چپا او ایف ایم سل آشاریا پنځه چپا.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
دا د هغو په لسګونو لاریونوالو چیغې دي چې کومو د خپلو ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا پر مټ د جوړ شوي سیستم د فعالولو او ځمکو ته د اوبو رسولو غوښتنه کوله. د لاریون یو ګډونوال او قومي مشر حاجي محمد عارف ازادي راډیو ته وویل
د اوړي د سره فصل یا د غنمو وربشو وسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسو وګورئ تقریبا تر 3000 جریبه ځمکه د جوارو کې شوې ده او هغه خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد
وترې لاله وکړلې وترې چې وکړلې مونږ غریب خلک دي، څوک لاړ په بازار کې جوار په بیا واغسته، چا سرې واغستلې، چا ټریکټرې راوستلې، هغه تاوان یې راباندې وکړل او بیا راپسې بندې کړلې. دغه ځمکه تاسو په خپله نه چې زمونږ ځمکه وسوله مونږ کې نوخ جوړ کړو.
د کونړ حکومتي مسؤلین وایي چې یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پوره نه دی جوړ شوی، نو ځکه حکومت ترې نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالدارۍ وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیانې لري او تر هغې چې کمبوتیانې شرکت والا رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولی. موږ د شرکت سره موږ تماس کوو، د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د 1,900,000 افغانیو په لګښت د لمریزې برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول، خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې له خلکو وغوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي ووسي. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
اورزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا، غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د یوې لوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل.
مولوی
رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان، نباتات، غرونه، واوري، فضا، ډبرې، سمندرونه، دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه، برېښنا، اور، هوا، اقلیم او داسې نور څه پکښې کې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه، د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولیت ده دا مرداری ورشی یا ایری ورشی یا دا پا چروی که دا دا خاکندازو دا خلیه راسه کلی دی پا چروی که طول مسلمانان و مرزون جنیخی او طول مسلمانان دا روانه دا چی مسلمان بل مسلمان زیر که
با بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویلی چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل سوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایي نه لري، ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤول په توګه خلق کړی دی. د اروزګان ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادې ادارې سرپرست رئیس عبدالعلي اچغزي وویل که څوک د چاپیریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلعینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاکه چې د ماښام لریجي وخوري، دا خلک پیدا شوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان نجورې ودغوت اچولي دي چې وایي ننجور راکوي. نو د خدای وسه ته وګورې، موږ پاک هورې چې دي، موږ داسې در بدر وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بیغان د ازادۍ راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی، په سره کې سر درګشین کې پراتو یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خو ولاکه د ماښام لري په شلو کورو کې د دو کال نجلۍ یا دوه کال نجلۍ یا شل در پر باندې یا لاس پر باندې وایي نه په ګیره کې یا په کور کې راک. نو د خدای وسه ته وګورې، د خدای وسه ته وګورې، موږ پاک هورې چې دي، دا در بدر مسلمانان خاکی بسر ولس دی نزدغه یو داد بیداد واس. السلام علیکم و رحمت الله.
جمعه خان هم کردم د لغمان ولایت د لشتون ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لشتون ولسوالۍ، د ولشتون ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک بې ځایه شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، بیچارهګان دغه د سیمټو بوروي نه دوی خیمې جوړ کړي، وړکې وړکې یعنې ماشومانې مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق لري سم یو جدي اقدامات وکړي، دوی ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورسره دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی. تقریبا یو میاشت یو نیمه د سړي راغلي دي چې څنګه څه ورسره مرسته نه کوي. واټ منډه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ورزو یو نړیوال موضوع ته د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسېره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نخښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واوري چې حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبری حملې اغېز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د اویا میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنه کړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړي چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغېزمن سوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله یې نور شرکتونه او تجارتونه هم اغېزمن سوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغېزمن سوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغیزمن شوي، چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لوی انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډی او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغیزمن شوي دي. د جرمني فدرال سایبر امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلې. په نیوزیلند کې د شوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 11 میلیونه ډالره باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په جنیف کې د سرمشریز پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافقت سره فعال دي. بایدن وویل چې د همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 15 وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیا شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دوغو سلامشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خدا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضعیت تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدله شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت دی له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د خکېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه. د افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید دغه ارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلۍ ژوندۍ نه ده پاتې چې نن له رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ان 6 ډول الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 5 کیلومترۍ کې موندلې. دې الوتکه کې 22 سورلۍ او مسافر او اته عمله ناست وو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندۍ نه ده پاتې. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پای لوبه نن شپه ایټالیا او اسپانیا کوي.
خدار من اوریدونکو، دیونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ترابولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماتې ومنله. د افغانستان د فوټبال له 10 کلن و کم عمره لوبډلې خپله دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبې ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېیمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې له ایران څخه هم ماتې خوړلې ده. د سریلانکا کرکټ لیګ ته اتو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې ده. د سریلانکا هیواد د کرکټ کورنی لیګ پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د اصغر افغان، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، نوین الحق، عثمان شینواری، رحمت الله ګوربوز، حضرت الله زازی او قیس احمد نمونه خپره کړې دي. د لنکا پریمیر لیګ سیالیو ته د افغانستان په ګډون 11 هیوادونو څخه لوبغاړو نوملیکنه کړې ده، خو د دې لیګ په اعلامیه کې د افغانستان، سویلي افریقا، پاکستان، ویسټ انډیز، استرالیا، بنګلاديش، زیمبابوې، متحده عربي اماراتو او نیپال هیوادونو څخه د هغه لوبغاړو لیست خپور شوی چې د دې لیګ لپاره نوملیکنه کړې ده. او ټاکل شوی چې د استرالیا او ایتالیا هیوادونو ترمنځ نن شپه لومړی نیمه پای لوبه ترسره شي. د اروپا فوټبال اتلولې لوبه په لړ کې اسپانیا، ایتالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د دوه دیرشو هیوادونو له ډلې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. نن شپه په نیمه پای لوبه کې اسپانیا او ایتالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 دقیقو لوبغالي ته ښکته کیږي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د لوبه لندن په ویمبلی لوبغالی کې ترسره کیږي. دویم نیمه پای لوبه به سبا چهارشنبه ماښام مهال د انګلستان او ډنمارک د ملي لوبډلو ترمنځ وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې هونې د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي په افغانستان کې د پخواني دود سره سم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نګدي خزینه وغړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیزې لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پا د جلې لپاره او د هغوی د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه لمنځه یوړل شي؟
وازینه حال دغه ستونزو پوهه ده. هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوښې واده ته یې غاړه ایښې ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشې ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوښۍ واده کړی او له ډېرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور پلار یو لورو او یو ناڅکه ورور مې و. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړ هغه ته یې ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جڑا کول د پخوی نه به زړاندول چې لږ غړ شو په دوی باندې وارو گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې وخت سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي او وختي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي شپېته ودونه خودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د کور نه په تېښته هم مجبوره شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅ کله خپل خبرې نه اوري که هغه یې د ژوند په بای هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپل لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او ورونه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په ښه وي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید ورونه او پلارونو ته ورکړل شي، ځکه چې دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کسه خپل پلار او ورور داسې کس پلټه کوي چې هغه یو دوی ته خپله معلوم وي، کردار هر چا ته معلوم وي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس هغه ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس دا لور مې تا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطع اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده پکار. دویم، هغه وخت باید هلکه ونجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیونکي وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلکه ونجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښیږي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې د دې خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه که نږدې نه نه وي لری نه دې وګوري. بل د هغې فکرونه باید یو بل معلوم کړي. پلارونه باید هیڅکله هم د زمنو په حکله یا د لورګانو په حکله باندې دغسې قاطع او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د ښځو حقونه خوندي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یوه رسمي جریده ده، د ښځو او نجونو د خوښې پرته ودونه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزئی په دې اړه وایي
د مدني قانون پر اساس یو ښځه د 14 کلنۍ نه وروسته حق لري له هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی ته ورکول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د دی ورور غواړي یا د دی پلار غواړي یا د دی مور غواړي یا د دی کاکا غواړي د هغه سره بیا واده وکړي. هر څوک بل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کېدای نشي.
د خبرونه په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوښې پرته وادول څه ډول ارزوي.
زه احمد صایب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم د روزګان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دې دود ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دې حق اخیستل سوی دی.
خبر شده که هم در نیمروز ولایت پسیدون که در قواده چه در دیو چول عمر در تصمیم نیول اگر دیر یو رد شرط در که دیو در جنوه او حلق پر تصمیمی در و دیر خلوی
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدی موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړي دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ یو هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیزې لرلی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. هغه د چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي نو مشکلات لمغه پیل څخه ورسره مل او بل اخره په لویه ټولنه تمام وي. د چې مونږ نن څلوېښت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو او بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې هم دغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او نجلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د نجلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
نړۍ اوریدونکو د دې ونی د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
هغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما به غنم درلود تب ور بشي درلود سره بدلې بم کړی ضرورت مو. ما با میوه درلو دا تا با جنس درلو دا بم سر بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار څنګه خلکو چې شي کوله خجامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلا بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستلو توکي نه قصدي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار ته تګ نه شو، انټرنیټ کې موږ کتل، یعنی پنځو د خو کلاس ته خو کې محتاج نه خبر رسیدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. ل آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، د 1900 او 1950 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلود سره بدلې بم کړي ضرورت بم. ما به میوه درلود، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا بدون د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار وو، ډېر ښکلی بازار وو. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین‌دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار وو. نو دا بازارونه موجود وو. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل ته د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي. یو عام بازار دی یو خاص بازار دی. هم بازار هغه چې پاغه کې هر ډول توکي خرڅیږي او خاص بازار د هغه و چې پاغه کې یو توکي یا یو شی خرڅیږي. د مثال په ډول یا یوازې غلا دانه پکې خرڅیږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅیږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کدار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه و.
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي، خو دا هر څه هغه وخت ښه وي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خود یې شوی نه راوړم. کور دپاره جامه پیزار د کور شی راړم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک. بازار چې نه وي خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو ښکاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه، هغه کلی خو غټ غټ کلی بی چې بازار نه کې وای لږ دلته بازار نسته. بازار کلی خوند کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه، بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کمسلو توکو اوړي، چې دا د دوکاندارۍ د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی، ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا او ډېر ټول شرایط یې درلوده. نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ده و د چې د پاره اخلي، ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره اوسي. ول نه 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 دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته، بېرته وګرځه ول هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی، وایي ډېر خوب دی، کور ته چې ځئ دغې نه یو بل شی وځي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا، کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي، بس یو تار به د هغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په ښارو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته. چې زه یو مثال در کوی شم، لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډېره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل، په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅوونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي، هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په انلاین توګه خپل امارسته شي چې ضرورتي وي توکي وي هغه راوخلي. دویمه مسله دا ده هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په انلاین توګه یو څه واردوي هغه کتل کیږي دی هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغه ته یعنی تقلب او جعلکاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیفه دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي دوی کولی شي چې په آنلاین توګه شی راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوالیدیږي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي دغه د اغوستلو توکي مقیس دي مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درنو دوستانو په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سولوي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندي په خلو پیدا شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ساعت 5 عصر است. صدای